په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جغالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دوحې کې د تیرو دوو ورځنیو خبرو اترو او پریکړه لیک په اړه د افغانستان د حکومت د هیلو په اړه واوري چې وایي تمه لري دا اقدام د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه د مخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوري اسنوري څخه واورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکېچونو کې د منځګړیتوب په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجد القحطاني لخوا نن خبره شوې ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خبره کړه. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوي وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندېدل، د خلکو د سر مال ساتن، تضمین د سولې د خبرو دوام، او د مایوبینو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون ناوړه مورځ ځنډول شوي او نن له سره پیلېږي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې راهیسې د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې 14 پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د حق بیان په وینا وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم سقوط کړي او د دې ولسوالۍ بازار ته داخل شوي. خو د زابل ولایت والی ویان ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي او وایي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په جګړه کې د شپږو پوستو د سقوط او یو شمېر سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسله وال وژل شوي دي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې ترسره شول.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تبعی
د وزنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د ازبکستان یو تبعی او د طالبانو د ډلې 15 ترهګر وژل شو او د نبی الله په نوم د ډلې یو مهم قومندان له یو شمېر وسلو او مهمات سره ونیول شو. رضایی وویل په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د فاریاب د څنګلوري ولایت جوزجان کې په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالواحد وجدان هم په سیمه کې د روانو جګړو خبره تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د خپلو نومونو د نه په ډاګه کولو په شرط ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې که په دغه ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو ته په 2-3 ساعتونو کې مرسته ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. دغه راز دوی د دې ولایت د څو نورو مردیان، فیض آباد او منګجک ولسوالیو امنیتي وضعیت هم ناوړه بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د بریتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګ کې ونیو او تورې پورې کړ چې دې کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته تیل لګدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 168 غړو د نیولو امر کړی دی. د استانبول لوی څارنوالۍ نن په یو خبره کړي بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، 15 جګړنان، 8 تورنان او 100 لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچه نیوزیلند وګټه او ګټلی او د توپ وهلو پریکړه کړې ده. نیوزیلند په 9 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې کړې دي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلی او تر اوسه په ګروپي لحاظ لومړی مقام لري. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريده. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست خوشبیني شي او تمه لري چې دا به وکولای شي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. د دې ادارې یو ویان فریدون خوزون
امیدواری مداره چې ټول لوري دې لامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي. او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د سره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا
په دې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړي شنکی زهین کروخیل نظر هم راخسته دی. هغه وایي
چې قطر ناصر مال په ان باندې یو ښه غازه کېدای شي مکمله نه ځینه پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه غازه به امیدواري چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
د اقلیمي ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو جدي اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار
مطالعات شوی دی د مونږ ولنریبلټی یا د مونږ هغه سي پرزيري نور نه زیات ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس سي پرزير ملکونو د دنیا کې راځو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی سي. یو یې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بلې یو تفریحي پروګرام دی د ګوړې اچار. اوریدو ته بلنه درکو. رسو تخبرونی د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست د قطر د بین الافغانی ناستی ګډ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکلی یې کوي. د دغه ریاست مرسیال ویان فریدون خوزون نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوده چې دغه پریکړه لیک به بین الافغانی رسمي مذاکراتو ته لار خلاصه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راپور کوي.
هغه اوګدې تمه او ناهلې چې د بین الافغانی ناستې د ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره په یوه هیلې بدل شوې. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغانی ګډ پریکړه لیک لا بل هر وخت زیات د بین الافغانی رسمي مذاکراتو پیل ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي د پریکړه لیک ماده ته ژمن پاتې سي او عملي دي کړی.
اعلامیه مثبته ده. امیدواری مداره چې ټول لوري د اعلامې ته ژمن پاتې شي او عملي کړي. او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د لپاره یو سرمخ شي چې موږ هم رسمي مذاکراتو ته او بیا افغانستان کې تلپاتې اوربان او بیا
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغانی ناسته کې د طالبانو ولستنو استادو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي، سیاسيون، د رسنیو استادی او یو شمیر خزینه فعالان پکې شامل وو. دغه بین الافغانی ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړه لیکې په عمل منفیه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام، د معیوبینو او ناروغو بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوو غږ کړی چې په دینی مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه بند سي. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک دی په یو نړیوال کانفرانس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دی د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې دی څار وسی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډ پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له ګډ پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کانفرنس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي، د خطر اعلامیه متفاوته بریښي، په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسلې حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي، طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي، او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنی ورکوي چې د مسکو د کانفرنس همدارنګه د نورو ناستو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
ښاغلی سعادت زیاتوي چې د ملکیانو خوندیتوب، د ځینو بندیانو ازادېدو او د سولې د خبرو دوام هغه موارد دي چې د قطر غونډه د مسکو له غونډې بیلوي. د روان میلادي کال په میاشت کې په مسکو کې یو بین الافغاني ناسته ترسره شوه چې په ګډ اعلامیه کې پکې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب، د زندانیانو اړوندو مسایلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بهرنۍ مداخله د مخنیوي، ځمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې اټینګار شوی وو.
دوستانو د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست خوشبینۍ په اړه واوریدل. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی که څه هم د قطر د بین الافغاني ناستې ګډ پریکړه لیک یو څه نیمګړی بولي، خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. شینکی زهین کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. له اغلی کړوخیل سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
په دوه مچه د قطر ناس زمال په ان باندې یو ښه اغازه کېدای شي مکمله نه دي، ځینې پیسې هغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسېره هم زه فکر کوم چې یو ښه اغاز دی. امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو د زو په اعلامیه کې ګچ دوال طرف کوشش کوي چې هغه څه چې دی غوښتنه لري یا په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې ازمال په ان باندې ډیر مهم ده، هغه هم دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر ته راورسیږي، یعنی لبینه لا شنو دا یو لوی قدم ده. کوم ادوارم چې هم طالبان هم دارنګ حکومت د هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیر اعلامیه ده، د تضمین شته چې دغه پالیسی یا پیاده سی یا عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې باید کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پیسله یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کړي یا مجبور کړي چې هغه څه چې تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو، عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکي ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسې د څارنه ونه کړي، معلومدار تضمین بیا موجود به نه وي. هڅه کولی شي دینه سرغړونه وکړي. یو کلک بین المللي تضمین موجود ضرورت دی تر څو پورې چې په کوم شیش باندې هوکړه کېږي، توافق ته رسیږي، تعهد کېږي، باید بالکل عملي شي. او که څوک سرغړونه وکړي د غل لپاره هم باید یو لار موجود وي چې هغه څه باید څنګه برخورد باید وشي. نو بین المللي تضمین بالکل ضروري دی.
له دې وروسته کوم اقدامات باید ترسره شي؟
په دې باندې فکر کوم چې باید همداسې ټیمونه یا یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي. که مسئله د بندیان وی چې واقعا د لیدن او کتن او شی واقعا د رقم بندیان شته چې واقعا په دسي حالت باندې گرفتار وي او د حکومت افغانستان سره وی او یا طالبان سره وی چې باید لبن راشینو معلوم دار ک موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي څارنه ونه کوي ارزیابیونه کوي نو بیا خو هر څوک کولای شي چې انکار وکړي وای چې ما سره نشته حالات سره موجود به وي
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شنکی زهین کړو خیلو
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو اوري دوستانو بیا هم نمدې سولې پر موضوع باندې پاتېږو. هغه په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لشکرګه کې یو شمېر دینی عالمانو نن له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار الیاس تایره کوي.
د لشکرګه په مرکزی جماعت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمانو هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسولینو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو. د جګړې یو توان ده چې داعش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کده په اسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتي مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي. د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د پاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیره یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او د رسنیو استادو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وې. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سره ویل که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه تروري. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار دي اوس په قطر کې سره ناست خپلې شنې او تورې چای چشي، بچیان زموږ بېچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دیني عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی. د څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د هوکړې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړه. په دې اړه به زما همکاره فیروزه عزیزي نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم له نړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه. د دغې ادارې مرستیال ادریس ملیار د سې شمې په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ ولنریبلټي یا د مونږ هماغه سي پرزيري نه نور نه زیات ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس آسي پذیر ملکونه د دنیا کې راځو. که دا لازم قانوني سي زمونږ آسيبونه له سیلابونه ډېر زیات عبادت لري. د مونږ خوشحالیانه چې کال په کال وخت په وخت راډیریږي. وخت مونږ مثلا لس کالو کې به یو دور د خوشحالیان درلود، اوس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږ خوشحالي نه. نو دغه ته آمادګي نیول لپاره مونږ باید ضرور من حیث دولت حکومت اقدام ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي. دغه ادارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیاوړتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا د اوبو د پاکوالي، انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفېږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ سونتوکو کارول، له بې کیفیته تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندر آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خو له سختو اقلیمي شرایطو سره مخ دی. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکي احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ دغه برخې ته پراختیا ورکوو تر څو د دغه هیواد اقلیمي وضعیت یو څه راسم کړو.
ښاغلی آریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژر به د کابل ښار پر سیند هم کار وشي تر څو د دې خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس به ورسو روزګان ولایته. د تر دریو کلونو ژمنو او کار وروسته لا هم د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له ستونزو نه دراوتلی او تګ راتګ پرې سخت دی. د دې کار دلیل څه دی؟ د شریف الله شرافت په دې تفصیلي راپور کې به په اړه واورو.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د دغې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیره سوي. دغه لاره د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورټ ریاست د مسؤلینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسېدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مردار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوغه مایمه د ټوله روزګان غاصله لار دغه نخ پر دغه باندې موږ دوه کوم ګوډیانی کوم شلیانی کوم زخمیان شه دا قدم پر دغه لار باندې انتقالې جو مگر لار هغه لار د چپ شپو شپو مسافر ورون دلته شپې پکې ولای خو اوس موږ د دولت صدا غواړو د لمن درته نسو بغاری او چې غاری غریوان درته سیرو چې موږ د دوغه مسلمان د پاره دغه لار جوړه کی او پسې توګه جوړه کی موږ د در بدر نور نه کی
طالبان ولای حکومت چې دا ټاکې وکړي ورور خو چې پرشه کې هم شته په فکر
یاره خو ستاسو طالبان په لاس کې دي ستاسو حکومت په لاس کې بل هغه کار د ګډوډي دي سره درکنه مننه شي
جنگونه یې کله مې ته ولاړې کله چشته ولاړې بل جنگونه خامہ خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي مانا امنیت را سي نه دي موږ ته ګور ته ګوکو په شخلاص څخه باندې بلار شو مریض در شاره پر ورسي شپ سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خارې منست سپاري نست چې راځي دې ته ګور ته ګوکي موږ چې شاوخوا 15 پیک لمبر رسیدي اوس په لش پیک رسید.
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلي دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاد لاره په تیر یوه کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوي چې زیات شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو وایي چې کره شمېره فلاس کې نه لري. د دغې لارې د امنیت کولو په موخه په څو ځلي افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نه سي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزی څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 18 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قمنداني کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه هم نه ده او کندهار امنیه قمنداني بیا پر روزګان امنیه قمنداني باندې دا پلا چی چې تاسې بیا هم نه کړې ده تاسې باید بیرته امن کړي. یعنی دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړه سي امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رسېدل هغه لیاب لوبې خلاصو یو خالص اوبه راورسېدلې. بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بې لامل اردو یادوي. دی وایي د یادې لارې د امنیت او د رغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه او ورځ تېرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخ ته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه وه ډېری. اوله ستونزه دا وه چې مطیع الله خان شهید شو، هغه د علاق بېفکر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یوه اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول سار بدی دا دغور وستل الو درام شین دور بجو ته رسید چې څلته دیم سات کارو چې بیت به تر اجازه تر سوال ما ځګر دو د شبا شین یلا نلو نو نو وس ته بیا په ما بین کې ته سپجریان کې سپیر جنرال سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کې هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه ام نه ده او یو شمیر برخې له وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سایه مسؤلیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنی، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. و سایه مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمی کنیم، چرا که مسئولیت ما نیسته، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه‌ای که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است و وظیفهشان است.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطاالله فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاده لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک ځورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره پیل کړې او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به یاده لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم دا دی چې دا لاره باید امن شي او ام جوړ شي. نو دا من د پاره زمونږ طرف ته د اروزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا په امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسونم جوړ کړو، هوستې هم جوړ شوې دي. قندهار مونږ سره دا وعده کړې ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي، هوستې هم ایجاد کړي دي. خو بیا مشکلات لاشته ده میانونه دی بعضی وخت کې وسم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزی اخلاصي دا مشکل لا خلاص نه ده خو بیا هم ان شاء الله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل حل شي
د یادونی وارد چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کند او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې دا خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د فم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. زموږ د دې سات خبرونه له همدې مهاله لري دوهمې نیمایي ته رسېږو. یو ځل بیا له نوریاس نوریز څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري بریالي یو بللې په هغې اعلامیه کې چې په کړکې چونو کې د منځګړي توپ په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې دوی ډېر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن بېرته پیل شي لیدونکو دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د شاجوی ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید وکړ، 14 پولیس یې وژلي او نور ټپیان کړي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال بیا جګړه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه وایي چې تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي. امنیتي چارواکي وایي په فاریاب کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو ازبکستاني په ګډون د طالبانو شپږ وسلوال وژل شوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4مه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2018 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د 116 غړو د نیولو امر کړی دی. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. نیوزیلند پچه ګټلې او توپ وهل پیل کړی دی. نیوزیلند په 28 اور کې د دو لوبغاړو په سوزیدو 115 منډې کړې دي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه